او اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ شخلا اوسادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د دې خبرونې په پیل کې زه اسمت ساروان د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقونو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار نه لګېدلیو محدودیتونو له لری کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلی جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې همدارز د بی محاکمه وژنو، شکنجو، د زندان، د سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بې دلیله نیولو او تښتولو او د بشري حقونو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راتګ کوي چې په هر یو کې د 325 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه له 500,000 زیات وګړو ته رسوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستای. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکي مبهم او چاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6.5% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی، نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 6.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په مهال له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لویه مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې ویل شوی چې د افغان ښځو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د ذکرو د حق د یو مدافع د خوشی کې دوه غشتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان رواندا ته د غیر قانوني افغان کډوالو د لیژلو طرحه تصویب کړه، خو په دغه هیواد کې مشت افغانان په دې پریکړه خوښ نه دي.
ته هم ډیر خوښ نه وني خبر دی. افغانان په ډیرو سخت حالاتو کې ځان را رسولي.
په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې ډیر شوي دي.
دلته موږ د سمرتبلانو خلې جوړو او د هغه ترڅنګ میانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
اوکراین ته د امریکا او بریتانیا د مرستو په اړه هم حال درکوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړې پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجه، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار نیوکه شوې او دا هم راغلی چې متحده ایالات چې د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونی ونو، شکنجه، سوراونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په خبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقونو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفېږي او ټول حقوق یې ورکول کېږي. دا چې امریکا او یا کوم بل غربي هیواد د حقونو په اړه غږیږي، هغوی باید غربي فرهنګ په نورو هیوادونو تحمیل نه کړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان نجونو خوځو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د نجونو په زده کړو د محدودیت له پریکړې په شا شوی نه دی او نه یې په دریس کې کوم نرمښت لیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه ده غوره کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړي چې افغانستان منلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپلو فرمانونو له لارې افغان خزی لټولنیز ژوند ګوښه کړي.
په افغانستان کې طالبان ښځو لپاره محدود کاري فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د ښځو او نارینو وهل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړی او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو، مولایانو او د دلیتا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. په راپور کې د طالبانو د اوسني رژیم په اړه په واضح هټو کلیکل شوی چې متحده ایالاتی د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یوه بله برخه بیا د بیان ازادۍ او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبریالان نیولي، تاوتریخوالی ورسره کړی او د دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخه نیولې او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولیزو راټولېدونکو محدودیت وضع کړی او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسی هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو په نظامي لیکو کې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې ادعا کړې چې خپلې لیکې تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
د انجنونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره په عدالت غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوې ده. تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
ورستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادي دوه ټینګار کړی. د انجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي پر راپور کې نوم ذکر سي، ازادي رادیو ته وویل
خودش در زندان
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري.
چې په یو بی برخلیک حال کې د کابل ولایت په استیناف محکمه کې ده. د ازادۍ یاده چې په اړه به یې څه پرېکړه کېږي تر اوسه هم څه معلومات نشته، او زموږ غوښتنه دا ده چې د زر تر زره له بنده آزاد کړل شي.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو د ډلې له لوري هم په یو بیان کې خپره سوې ده. دې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی، او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسي او خوندیتوب یې تضمین سي. د بشري حقونو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم اعظمي په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په 18مه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي، او باید د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د سرغړونو دوسیې په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رایټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي، په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا یې وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعاتو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم شول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړې و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 22 څلرويشت یو سلو پنځلس،
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 22 23 18.
ازادي راډیو څلرويشت ساعته.
په ورستیو ورځو کې یو شمیر اروپا میشتي افغانان کابل ته تللي چې له طالب چارواکو سره یو لړ موضوعاتو باندې خبري وکړي. ډاکټر حکمت الله حکمت یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې ډله کې شامل دی او کابل ته تللی دی. ښاغلی حکمت د ټلیفون له لارې را سره دی. حکمت صاحب، لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې ستاسو د سفر هدف څه دی؟
موږ د ډیرو میاشتو په جریان کې تقریبا دا بحثونه کول چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي د تړلو تر څنګ یو شمېر نورې ستونزې دي چې په وار وار مو د رسنیو د لارې څخه د مختلفو چینلونو څخه د اسلامي امارت تر مشه صابر را رسولي وو. ولې په وروستیو کې مو پرېکړه دا وکړه چې ښه به وي چې ورسو مخامخ د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د دوی سره کښېنو، ورته ووایي چې د افغانستان د اوسني حالت انځور په نړیواله کچه په نړیوال ډګر کې او د افغانانو ترمنځ دغه شی دی. موږ په ډېر ورین تنظیم باندې زموږ وړاندیز یې ومنلی. موږ په 15 تاریخ باندې ټول 14 نفره دلته حاضر ولو، او تر دا ننه پورې مو تقریبا د 8 نفرو وزیرانو سره، وزیرانو د رئیس الوزرا د دوه مرستیالانو سره لیدلي دي. بحثونه مو ډېر وسیع.
تر اوسه د دوی ځواب څه و؟ ستاسو غوښتنې ته د دوی ځواب څه؟
د دوی تقریبا کوایم چې د غوت اکثریت یا د ترپنځنی زیات دغه مشران زموږ د نظریات سره موافق کولو ځینو خیاله د هغوی څخه ملاتړ اعلان کړلی، ولې ځینې داسې وړاندیزونه موږ درلودله چې دوی د حل غوښتنه په کم وخت کې نه کوله، بلکې ویلی چې دا وخت سره رتی موږ باید پر دې باندې کار وکړو، په اتفاق سره پرېکړه وکړو، تر څو چې د هغه جملې څخه د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې په دوی پرېکړه په امر ثانی پورې وروسته کېږي، او هغه مرجع چې پرېکړه کوي هغه خپله امیر المؤمنین دی، موږ باید هغه ته قناعت ورته ورکړو تر څو چې دغه پروسه خلاص شي.
بله، داسې مو اورېدلی دي چې تاسې غوښتل چې کندهار ته لاړ شئ او د طالبانو له مشر سره ووینئ، خو هغه موافقه نه ده کړې چې له تاسې سره ووینئ. دا خبره سمه ده؟
نه، دا خبره سمه ځکه نه ده چې موږ کندهار ته تلو، یو شمېر نور مشران هلته په کندهار کې ولو د ډېره وخت څخه، موږ غوښتل چې دغه مشران لیدنې ته هم ورسو، او په ورته وخت کې زموږ وړاندیز د لومړۍ ورځې څخه دا و چې موږ خپله د دې هېواد اوسني مشر ته چې خطبه پر ویل کېږي امیر المؤمنین ته ورځو، او همدغه خبرې همداسې نه چې ده ته کوو، دا په دې خاطر باندې چې دوی د هېواد د سرنوشت په هکله باندې پرېکړه کوي. البته د ملاقات په اړوند باندې تر اوسه پورې موږ ته د رد او یا تایید جواب نه دی راکول شوی، مګر هغه مشران چې هلته ولو هغه خوشبختانه چې زموږ د لیدنې دپاره راغلله دلته موږ ورسره ولیدله پرون.
تاسې څه وخت ترې غوښتي ول چې ورسره وینئ؟ څومره ورځې کېږي چې تاسې دا غوښتنه کړې ده چې د سره وینئ؟
موږ د لومړۍ ورځې څخه دا غوښتنه ده،
یعنی لومړۍ ورځ
د اپریل څخه موږ غوښتنه کړې ده، پیشنهاد ورکړی دی تر اوسه پورې. البته چې اول سلسله دا ول چې موږ نور مشران ووینو، واورو د هغوی نظریات او فکر او مشورې واخلو، بیا وروسته د
تر اوسه یعنی شل ورځې ووتې تر اوسه پورې ثواب نه دی درکړی. تر دې مخکې هم یو شمېر نورو هم چې په همدې هدف هلته سفر کوو او د طالبانو له مشر سره وویني، هغوی ته رد ځواب نه دی ورکړی. خو دا چې نه دي ورسره کتلي معنی یې دا ده چې نه در سره ګورو نه په دې موضوع خبرې کوو.
البته چې موږ ته په وار وار باندې ویل شوي دي چې دغه هڅه چې تاسو ورسئ هلته ورسره ووینئ سوې ده کېږي، ولې دا پرېکړه خپله امیر المؤمنین کوي، په دې پر ده باندې په دې پرېکړه کې څوک تاثیر ګذاره نه دی. مګر برعکس ته خبرې دلته په کابل کې میشت ټول سیاسي مشرانو موږ ته چې یوه ورځ مخکې غوښتنه کړې ده، په دا بله ورځ یې وخت راته راکړی دي، او د ټولو سره مو لیدلي.
له هغوی سره خو مشکل هم نشته،
ماموریت
کابل میشتو سره خو ستاسې له خبرو معلومه شوه چې کوم مشکل هم نشته، یعنی د دوی په وس هم نه دي پوره. تاسو اشاره وکړئ ستاسو غوندې نظر لري دي نجونو په برخه کې، لیکن صلاحیت نه لري.
زه خپله د دې خبرې دې پلوی ځکه نه یم چې دا البته د دوی ته راځي پوښتنه ده چې دوی وایي، مګر تر ځایه پورې چې زموږ دغه لیدنه وښودله دوی په خپل منځ کې مشوره لري، دوی یو بل ته د نظریات وړاندې کول لري. په ورته وخت کې دوی د مرکزیت څخه د اطاعت امر چې هغه یو شرعي امر دی هغه هم لري، بلې وروستۍ پرېکړه به هغه څوک کوي چې په امر ثانی باندې د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې بندې دي، ولې نور مشران ډېر درانه مشران دي هغه تاثیر ګذاره دي. زموږ وړاندې دا و چې که موږ ونه شو لیدلی تاسې باید زموږ وړاندیزونه تر هغه ورسوي.
که لنډ راته وایست ډېر لنډ چې وخت کم دی، دا چې د امر ثانی خبره کوي او تقریبا نیم درې کاله کیږي تاسې لا هم په دې خبره باور لري چې دا لزړه کومه خبره ده، او که غواړي چې همداسې د نجونې له تعلیم محرومه کړي او دا یوه پلمه ده.
زما د دې ملاقاتونو څخه برداشت دا دی چې هرو مرو به د نجونو ښوونځي خلاصېږي، هر افغانه ملاله به مکتب ته ځي. د اوس لپاره پس له 45 کالو جګړو څخه دا یوه ستونزمنه پرېکړه وله چې دوی وکوله، ولې دوی خپله وایي چې دا زموږ دایمي سیاست نه دی، ولې موږ نه باید دا موضوع داسې راواخلو چې سبا ته دا وکړو. زموږ غوښتنه دا وله چې زموږ د ماموریت تر خطه مخکې باید موږ دا لاسته راوړنه ولرو چې تاسې یا زمان اعلان کړي چې څه وخت نصاب او چاپېریال تکمیلېږي او د نجونو ښوونځي خلاصېږي، او یا دا چې حداقل موږ ته وخت واخلئ چې موږ خپله جناب امیر المؤمنین ته ورشو او دا ستونزه د مسافرو افغانانو په توګه ورسره شریکه کړو. نو تاسفانه چې موږ قاطع جواب نه دی راخیستی، خو خوشبختانه چې موږ درد جواب نه دی ترلاسه کړی.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی حکمت، د هغې ډلې غړی دی چې له اروپا څخه افغانستان ته تللی دي، څو طالب چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د برېټانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه. دا لایحه د سه شنبې په ورځ تصویب شوه، خو د برېټانیا صدراعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې کډوالو د لیږلو لومړۍ الوتنه به له لسو تر دولسو راتلونکو اونیو پیل شي. په عین حال کې یو شمېر افغانان په دې پرېکړه خوابه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان لمیاشتو میاشتو بحثونو وروسته بل اخر رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوی لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشي سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشي سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دربنډا هېواد ته. شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پرېکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لاره یې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې تریشرونه، ژندې او نور بیلابیل وسایل جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمسۍ فنوم د ژرندې واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندې او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوري ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او سره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه موږ تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته هم توزیع کړو.
د یاد فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډېر کسان به په کار بوخت سي. په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونې مسلمان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترې شلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې ترېشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندې دي، دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډېر لوړ دی. پخوا موږ ته ترېشلو، دا نوپالو، دوپال، دا هر څه د همسایه وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاته ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کېږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نشي هوارولی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوی دی چې د امریکا سنا به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایډن به یې هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېسارې مالی مرستې د پلان خبر ورکړی. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې شپېته میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده چې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایډن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لرې کولو لپاره ډېر ژر د پاموړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلي بایډن ته یې د هغې هوایي حملې په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو، بې پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی، ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تېره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمدا د امریکا سنابه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 615 میلیون ډالرو په ارزښت د خپل هیواد تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولې اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. له دې مرستې سره روان مالی کال کې له اوکراین سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارډ ډالر ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکراین ته د تجهیزاتو یو ډیره لویه جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقوقو په کالني راپور کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تېر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د ښځو پر تعلیم او کار د لېږېدلو محدودیتونو له لرې کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستایي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکی مبهم او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بارسلګونه لاري خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څانګې نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لاري پر سړکونو تګ راته کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي له خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
یو افغان ځوان په صفت د تاسو نوم یې ماته تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله به هغې کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه بېرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده.
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وای کاروبار دې نشته د چې شي نه وته کرایه ور. دکاندار ورته قرض نه ورکوي. وای پروګرامونه ته نه دي ته چې شي بیا زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض ورکوي. نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وای نور
نشته که ته هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
د موضوع چېرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خوا سندرو او موسیقۍ سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپلو مینهوالو هنري ذوق خړوباوه. خو له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر لپلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله، او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته ازاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد زما مشر ورور دی، نیک محمد عطیف هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی شوکت خانم کې. ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول، او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خرابه هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده، او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ، او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول بس لاړه. اوس به په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم، او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله، تر څو زه بېرته خوشحال تا چې شم په هغې کې. دا ډېره ځورونکې ده، دومره ځورونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسم شته. د دې اورېدو د مهاجرت شپې وې په زه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه، او لوږې تندې او نارې شلګرونه هم تېر کړل. دغه دن ز خپل هیواد ته راغلو، دلته هم دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریانې مو کړې، او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو، او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده، او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي، آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیفه شو، بیا زموږ مشر ورور سره و، او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای علي ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کارم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم. سر دې چې هغو ماته څومره ضروري دي، هغه یو خپل لاته پته ده او ماته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره.
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وایي له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زوره لرې شوی، په خبره له خپګان څخه یې په سر کې سپین ولګېده. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلي چې له څه وخت را په دې خوا یې سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه و، خو اوس سوشل میډیا ته دا 8-9 کاله کېږي، 10 کاله چې زه راوتی.
دا راته وایه چې څه رقم سندرې تاسې وایي، یا محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات خوښوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی یم، ځکه چې ما په د افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړي دي، یو کلیوال سازونه دي ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي. د محلي سندرغاړی یم، لکه داسې ادبي سندرغاړی یم.
ښه، معمولا څه رقم شعرونه تاسې ډېر خوښوي، او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګا د مشرقي سیمې شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات ماوي.
bale تاسو ویل چې رسمي دندې په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلې کنه تلې؟
ودونو ته تللو بس ودونو ته همداسې محلي موسیقي به کوله. هغه موسیقي مونږ نه کوله کوم چې د بره کابل کې او دا کومې موسیقیانې وي، هغه مونږ دا محلي موسیقي کوله. ودونو ته تللو.
بلې، داسې راته ویلی شي چې په کوم شمیر باندې سندرې لري؟
سندرې خو ډېرې زیاتې لرم، یوټیوب کې ډېرې زیاتې سندرې دي، ما چې بېخي نه مې 200 سندرو نه ډېرې دي.
کومه سندره ده چې خپله دې ډېره زیاته خوښېږي، او کله دې چې هغه سندره ویله خپله دې خوند ورنه اخیسته؟
نو سندرې خو ډېرې سندرې دي، پهلا په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې زه ډېر زیات مشهوره کړلم، ډېر زیات تشویق کړم، په هغې سندرې ایوارډم واخیسته. هغه د شیخ تمل کامهوال صاحب یو سندره ده، ټیرونه ښه دي مخکینی بانه ټیوران ده، نا پوهه موټروان ده، الله دې ورته خیر.
bale kedelai si lagzara ziyata barha de amde sandare che tasu pe naqib shauqi ban mashhur kray ratwai
aw ba qadaw bale sa bartawai wa wal khuis na chalani gi baghamaxtade che bya chalan si na udri gi baghamaxtade پټول لار کې بورانیږي پرغمخته ده ود نمونی لپاره ته پکې چالان ده نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے اور تخیر کی وٹیر نیخ دی مخ کی نیبا نہ ٹیوران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے اور تخیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے اور تخیر کی
رضیات مانن بدی سندر کی لک سنگ تھی تاسو زمزما کلا یا لوی پیغام ہم پرو دے غدد چے نہ پو ہم موٹر وان دے اللہ دے اور تخیر کی سنگ تھی دی سندر فکر در پیدا ز ادسی ڈیری ولی دلی نہ پو ہم موٹر وانان دے ڈیری ولی دل لک سنگ تھی دی سندر کی دل الا تی چوس دادی ویلی
تعجب غوندې ښکاره سو نو ما ویلې زه به دا خامخا په زمزمه کړی وو ډېر زیات تشویق کړی ده که په یوټیوب کښې نه که هر ځای کښې ده ډېر زیات مینه خلکو را کړې ده په دې سندره باندې یو بله سندره ده تاسو به اورېدلې په یوټیوب کښې به هم کتلي په دې وطن کښې مې اشنا دغسې شپې وکړې دی له فرض مانځتنه مې هم زیاتې جنازې وکړې
بالکه لک نام دام رکھے زمزمہ کی دیر بخی
بدی وطن کی میاشنا دغسش پی وکڑے لے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑے لے بدی وطن کی میاشنا دغسش پی وکڑے لے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑے لے ہم دغ خلق بدو زخت زی پدی خبرہ قسم وک وش وسول بے جگڑی وکڑ لے لپرز مانزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑ لے
روزو دی افغانستان و سنی آلات تکلت سے جمہوریات سقوط و کڑاو طالبان و اکتا ورسی دل دی تاسو پا جوان که چی او هنرمند یاستی چوم را تغییر را غی
پا دی دری کلو که خو شخصا لگ نه دیر زیاد سپین زی ماول دل دون تغییر را غلی چی دری کلو که می گیر سپین سو اثر می سپین سو سو چون و فکرون دیر زیاد سپین زی سر دون سپین زی سر مخیم چی پا دی طالبان و پا دور که می پا لازگاردی من دی می کراچی وانی می وکلا پا بطای که می کارو که دادی سیموٹو دے گلکاری میں موکڑلا مزدوری کو بس پا دو دو دیم سو روپی ماں دے دماغ دیکور تقریباً دیارلس کسا پامیلی واللہ کا گزارا کی گئی نو کلا کلا دوم را مایوس اسم دوم را مایوس اسم چی لحد نسیوا بیا یو ورځې د ګلکار سره کار وکړه دا خښته ورکړه دا سیمټ ورکړه دا بوجۍ کته که دا غاغ که هغې نه بعد مې بیا لاسګاډي باندې په دا ګلپیانو دا سبزی او دا شیان مې خرڅ کړل ډېر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بېګا لپاره خوراکي مواد څه رقم پیدا کوئ
دونه اندازې ته قرضداره سوی یم چې اوس دوکانداران قرض هم راسره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځایه پورې رسېدلي آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان سي بیا په تېره په هو شرایطو کښې طالبان هنر ته څوک نه پرېږدي او که نورې زده کړې کوي
مشر زوی مې داسې اووم ټولګي پورې اول نمره روان و اوس دا دوه میاشتې کېږي هغه ته مې ویلې زویه چې بس مشکلات د کور ډېر دي هغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی ده د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې هغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته یو چا سره مې کېنولی ده بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هیلې درلودلې چې په راتلونکي کښې باید څه سي خو هغه چې دفتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو حتی له مکتب څخه را وویسته څه هیلې څه ارزو م ورته درلودله
ما خپله تعلیم لسم کښې ما هم پرېښی وو مونږ هم چې بس دغه مشکلاتو نه هغه سو تعلیم مې پرېښی وو ما ویلې چې زه یما یې بچي به آینده جوړه سي یو چېرته به یا کوم معلم سي یا کوم ډاکټر به سي نو بس هر څه ترنه پاتې سو
شوقي صاحب له اوسني نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېږدي که نه او له بلې خوا نه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غواړي له دې نظام نه تاسو څه غواړئ د خپلو مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همېشه م بل ته خوشحالي ورکړې ده ټول عمر نه کوم خلاف کار کړی نه هم کوم هغه کار کړی ده ما غوښتنه دا ده په دولت کښې ریاست کانال ده ریاست برق ده ریاست شاروالي ده دغه هنرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کښې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کښې ورته یو وظیفې ورکړي یو صفاکاري ورکړي چې د خپلو بچانو ته یو مړۍ نفقه پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټولو د خپلو کور سامانونه قیمتو سامانونه یې خرڅ کړل او خپلو بچانو ته پرې نفقي او هر څه یو اوړه یو شیان اوړل
آیا له دې وروسته هم غواړئ چې سندرې وایي
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاري وساتم خپل شوق جاري وساتم همېش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې وي که هغه له هرې لارې دی
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کښې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم را ته ووایې له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کلے پردے دے دلتا ہے سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چی دا چاکلے پردے دے
دے رضیات مانانا تا زوندیم سلامات و سعی پدی ہلا چی او رز بیا دی تا سی هنر و غوڑی گی
خدای میرا بادا امید لرو
مشرقی زون د هنرمندان و رئیس کبیر گل هم په افغانستان کې د هنرمندان و ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بنده شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست و. نور ښایسته ښایسته غزلې و، ښایسته ښایسته شعرونه و. داسې شعرونه نه و. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بیبي شیرین یې زیړې ګولې د چا چې کور کې بیبي شیرین نه و وای دا هغه نوم یاد کړی دی. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده که نه. دا یو فلکلوریک سندره و په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبتو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی هر څومره دغه دی ښایسته تنونه به و ښایسته سندرې و ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو. کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی هر یو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو. په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې دی، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده، کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللي دي، صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی که څه بلا دی، هغه تاوې چې فاس بام کې ږدي هغه شته. هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی. فاکولته مې نه درلوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و. ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پېژني. زما نوم کمین ګل دی، د کوزي پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی. نه کوم سیاست سره هم کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چاخوانو راځي، بیچارهګان تبلې و باجي و دا واخلي.
مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتی ده، زما د زوی خادی ده، خلک مونږ پسې راځي. مونږ خلکو پسې دروازه نه ده ټکوله چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچا ته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول تاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوي او دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو مونږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي. دا خلکو هغه ذهنونه په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي، وایي دا فاسقان دي. ما خپل ریزم کړی ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووهره چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت ده چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته زو ډبلیو پی امر ورکوي. دلته یو بله موسسه ده، دغلته لاړ شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر وکړه چې سروې شروع شي، اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې یم، بله ورځ لاړم ریزم ورته ورکړم. دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي، زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته ده، څوک په چپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغه ستیت په تره کې دغه سروې کول نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دي، الله یې هیلې ته ناز دي. زه دا تاسو ته وایم، په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، ده د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبی ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟ دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله وه، هغه هم تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ تاسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا چې خپل د شپې او د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړه چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته ده چې سور کړه مونږ یو بوجۍ وړو یو ټیم وړي ورکې. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودۍ روبرو است.
گران دوستانو، دا وادی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است؟ الله مومال او ملګری
سر سری ما زخ
سلم قبل ما كايا غري ما زخدم قبل فكر كلام تياري مبل يا سرسري ما زخدم قبل ما كايا غري ما زخدم قبل الا ما زخلم قبر ما كيا وري ما زخلم Yeah. کرام تو یاری مپلی آسر شدی ما تخلیم جبر ما فایاری ما تخلیم جبر فکر کرام تو یاری مپلی آسر شدی ما تخلیم جبر ما فایاری ما تخلیم جبر ما زخلم قبل ما تايا بني ما زخلم